السلام علیکم، اسمت ساروانیم د ازاری رادیو په دی ولایت په ولایت پروگرام کې مو په خدمت کې په دې خبرونه کې چې د امان الله میرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نورستان په اړه بحث لرو. د نورستان والی او د ولایتي شورا رئیس مو میلمانه دي. که تاسو اوریدونکو هم له دوی څخه پوښتنې لري، له خبرونو وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې په مستقیم ډول ورسره پوښتنې وکړي. د افغان بی سیم د سیم کارت د لرلو په صورت که کولی شي چې په 1800 شمیره سر له اوسه اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان قالی کو زی وړاندې کوي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان ناڅرګند وسلوال وواژه او پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان ملي پوځ وایي د هلمند ولایت په عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د هلمند د 215 نمبر میوند قلي اردو په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي د دې ولایت د کجکي ولسوالۍ په عملیاتو کې 6 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. قلي اردو وایي ځواکونو یې په مساقلا کې د وسلوالو په یو شمېر پټځایونو عملیات کړي او له سختو نښتو وروسته 20 تنه وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پوځ وایي عملیات دوام لري او ملکي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان بهر الله او د هغه زوی نن ماسپښین د ناپیژندل شوو وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د سرپل ولایت د والي مرستیال عبدالغفور دستیار وویل حمله کوونکی د دې دوو کسانو له وژلو وروسته د موټرسایکل په واسطه له سیمې تښتېدلی، خو د قضیې په اړه 2 تنه مشکوک کسان نیول شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیمه ییزو پولیسو قمندان او د هغه زوی د سانچارک ولسوالۍ په یو هوټل کې ناست و چې حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې. په ننګرهار ولایت کې خلکو د برېښنا د نشتوالي له امله نن مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له 3 ورځو راهیسې په سخته ګرمۍ کې برېښنا نه لري او له دې امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي د سروبي په اوزبین سیمه کې ننګرهار ته د برېښنا مزه خلکو پرې کړی او حکومت په دې اړه هیڅ کار نه دی کړی. له بلې خوا د ننګرهار د والي ویان وایي چې د ننګرهار د برېښنا ستونزه به ډېر ژر حل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو لپاره جمهور رئیس ته خپله لیکلې طرحه وړاندې کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وړاندیز هم شوی. هوتکی وویل په دې پلان یا طرحه کې د انتخاباتي سیستم او عملیاتي فعالیتونو د اصلاح لپاره د لنډو او اوږدمهاله پروګرامونو وړاندیز شوی. د سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې د کار دوره پای ته رسیږي، خو د انتخاباتو په سیستم او کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر سر د اختلافاتو له امله د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت نه دي شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د روژې میاشت کې اعدامونه بند کړل. د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د روژې د مبارکې میاشتې د درناوي په مقصد په اعدامونو کې د ځنډ امر صادر کړ. په پاکستان کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په تېر ډسمبر میاشت کې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د وسلوالو لخوا د 150 کسانو له وژنې وروسته حکومت د اعدام مهلت لرې کړ. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا سیمه کې نن په هوایي حملو کې 40 تنه مشکوک وسلوال ووژل. پوځ له تېر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او وایي تر اوسه یې له 2000 زیات وسلوال وژلي. د تاجکستان دوه جګپوړي امنیتي چارواکي وایي په سلګونو سخت دریځې د دغه هیواد پولې ته څیرمه په افغانستان کې راټول شوي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار شیر علي خیرالایف او د دغه هیواد د سرحدي ځواکونو قمندان رجب علي رحمان علي پرون د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د قمندانانو په شورا کې د افغانستان په خاوره کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د غړو په یوځای کېدو اندېښنه ښکاره کړه. رحمان علي وویل څه باندې 1500 سخت دریځي یاغیان په قندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې ځای په ځای شوي، خو په دوشنبې ښار کې د افغانستان پوځي اتشې زمان الدین زمان وویل دا کسان د تاجکستان له پولې لري دي او شمېر دومره هم نه دی. په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې څانګې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې شبکې جګپوړی مشر مختار بالمختار 4 ورځې وړاندې په لیبیا کې وژل شوی. په اسلامي مغرب کې القاعده شبکې د پنجشنبې په ورځ د ټویټر له لارې ویل بالمختار چې په خالد ابو عباس هم مشهور دی روغ رمټ او ژوندی دی. د لیبیا حکومت د جون په 15 ویلي و چې په شمالي افریقا او صحرا سیمه کې د وسلوالو مهم او اصلي مشر بالمختار د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی و چې بالمختار یې په نښه کړی و، خو د هغه وژنې نه ده تایید کړی. بالمختار په 2013 کال کې د الجزایر د تیلو پیوي ساحه کې د حملې په پلان کولو چې څلوېښت تنه کاریګر پکې وژل شوي و تورن دی. د نوموړي د وژل کېدو راپورونه څو ځلې مخکې هم خپاره شوي ول. د هند پولیس وایي د هیواد په شمال کې د یو هوټل په اور لګېدنه کې لږ تر لږه لس کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي اور نن سهار د اتر پردیش ایالت په یو رستوران کې ولګېده او نږدې هوټل ته پراخ شو. پولیسو د اور لګېدنې علت د برېښنا شارټي بللې. دیارلس کسان چې د دغه څلور پوړیزه هوټل څخه د تېښتې هڅه کوله د اور سوځېدنې او نورو ټپونو له امله ټپیان شوي او نهه تنه یې روغتون ته انتقال شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هند په ممبای ښار کې درې دېرش تنه په غیر قانوني ډول د تولید شوو شرابو د څښلو له امله مړه او یو زیات شمېر نور په روغتون کې بستري شوي. پولیسو یو تن د غیر قانوني شرابو جوړولو په تور نیولی دی. یونان او روسیې د طبیعي غاز دغه پایپ لاین تفاهم لیک لاسلیک کړ چې د ترکیه او یونان له لارې به اروپا ته تیر شي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک او د هغه یونانی سیال پاناګیوتوس لافزانیس دا سند نن د روسیې په سنت پیترزبرګ ښار کې د اقتصادي غونډې په څنګ کې لاسلیک کړ. لافزانیس وویل د دې پایپ لاین د غځونې لګښت به د روسیې پراختیایي دولتي بانک ورکوي. د زیاته کړه یونان د پورونو په بحران کې ملاتړ ته اړتیا لري نه فشار ته. له روسیې سره د همکارۍ مقصد د بل کوم هیواد یا اروپا پر ضد عمل نه دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دغه پایپ لاین په جوړېدو سره به یونان د طبیعي غاز د انتقال مهم مرکز شي او له دې لارې به په سلګونو میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي. له بلې خوا د یونان صدر اعظم الکسیوس سپراس وایي د یونان د پورونو بحران ته یو حل میندل کېدای شي او په دې توګه به دا هیواد د یورو ساحه کې پاتې شي او بیرته به اقتصادي وده پیل کړي. سپراس نن په یو بیان کې دغه راز د جون په 22مه د یورو ساحې د عاجلې غونډې هرکلی وکړ. یونان باید له دې نېټې نه 12 ورځې وروسته د پیسو د نړیوال صندوق 1.8 میلیارد ډالر پور ورکړي. د یونان صدر اعظم نن روسیې ته ولاړ او داسې اوازې خپرې شوي چې مسکو ممکن د دغه هیواد دپاره مالی مرسته ورکړي. د روسیې د جمهور رئیس ویان نن وویل دا لا ډېر وختي ده چې یونان ته د احتمالي پور په اړه څرګندونې وشي. او هغو سمندري غلو چې د مالیزیا د تیل وړونکي یوه بیړۍ یې تېره اونۍ تښتولې وه د مالیزیا د سمندري ځواکونو له تعقیب وروسته یې بیړۍ پرېښې او پخپله په بلې کوچنۍ کښتۍ کې تښتېدلې دي. د مالیزیا د سمندري ځواک مشر عبدالعزیز جعفر وایي اته تنه بیړۍ تښتوونکي چې ګمان کېږي اندونیزیایان دي د تیل وړونکي بیړۍ یې پرون پرېښې او د بیړۍ ټول 22 تنه عمله امن دي، خو یو اندونیزیایي اشپز چې په پښه ویشتل شوی ټپي ده. په دې بیړۍ کې د 15.1 میلیونو ډالرو په ارزښت 2 میلیونه ګیلنه تیل بار دي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم سلامونه ومنې. د ولایت په ولایت په د پروګرامونو په دې لړۍ کې نن نورستان ته ځو چې د افغانستان په ختیځ کې دی. نورستان سربیره پر دې چې له پاکستان سره پوله لري، د افغانستان د کونړ، لغمان، پنجشیر او بدخشان ولایتونو ترمنځ پروت دی. مرکز پارون دی او وایګل، برګ مټال، کامدیش، دواب، مندول، نورګرام او وامی ولسوالۍ دي. د نورستان په لویو ستونزو کې د سړکونو نشتوالی او په ځینو سیمو کې د لارو بندوالی، د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو کموالی، د روغتیایي مرکزونو او د غرض ډاکټرانو کموالی یادولی شو. البته دا هغه مشکلات دي چې د نورستان اوسیدونکي آزادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې زیات مطرح کوي. نن هم د آزادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ځینو اوریدونکو د نورستان په اړه پیغامونه لیکلي چې وروسته به یې له خپلو میلمنو سره شریک کړو. همداراز د افغان بي سیم د 1 شمیرې له لارې اس ام اس راستولی شي. د سټوډیو شمیرې به لږ وروسته درته اعلان کړو چې زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس ښاغلی انجینیر سعدالله زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایو. لومړی والی صاحب، که تاسو وایس چې د نورستان ځینې ستونزې چې موږ ته هر وخت اوریدونکي په خپلو پیغامونو کې یادونې کوي، یو هم د سړکونو د لارو د بندېدو ستونزه ده، په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ کومې لارې لا هم بندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت
او د روژې مبارکې میاشتې مبارکي هم ورته وایم. طاعت او عبادت مو قبول. تاسو ته معلومه ده چې نورستان په تیرو 14 کلونو کې یو د هغه ولایتونو دی چې تر ټولو زیات محروم ولایت وو او په دې کې شک نشته دی چې د بیا رغونې کارونه په کې ډېر زیات کم لیدل کېده. په تېر یو کال کې چې د کوم وخت نه زه د ولایت چارې پر مخ وړم، ننګونې هم وو، لاسته راوړنې هم لرو، مشکلات هم لرو، او بعضې داسې کارونه دي چې تېرو پلسو کلونو کې نه وشو چې هغه ترسره شو. د لارې بندېدل یقینا مونږ اوس هم د کامدېش او برګ مثال لویه لاره عموماً د خلکو خاصة دولتي کارکوونکو په مخ خلاصه نه ده چې دغه موضوعات مو د امنیت ملي شورا سره مطرح کړي او په دې باره کې پلانونه د کار لاندې دي. انشاءالله په دې باندې به کار وشي او دغه لاره به د عملیات په ترڅ کې خلاص شي.
بله،
عموماً د لارې ستونزې مونږ په نورستان کې لرو، هغه له دې امله چې دلته په سړکونو باندې ډېر زیات کار نه دی شوی. په ټول ولایت کې مونږ یو کیلومتر پوخ سړک نه لرو. د نورستان موندول ولسوالۍ ته اصلا سړک نه و غځېدلی چې خوشبختانه په دې کال کې مو د نورستان د موندول ولسوالۍ دپاره د 55 کیلومتره سړک دپاره مو بودیجه پیدا کړې او په هغې کې 22 کیلومتره قرارداد شوي دي چې قراردادیانې مشخص شوي دي او کار یو برخه چې 12 کیلومتر دی شروع دی او دویم برخه باندې کار د شروع کېدو په درشل کې دی. په نورستان کې عموما مونږ په تېر کال کې وتوانېدو چې هغه خامه سړکونه چې ډېر زیات ویجاړ شوي وو 5 کیلومتره سړک ترمیم کړو او تقریبا د 50 کیلومتره په شاوخوا کې د نوي سړکونو د جوړولو کار شروع کړو چې البته دا ټول خامه سړکونه دي. دغه موضوعات مونږ مسلسل مرکزي اداراتو سره مو مطرح کړي دي، د مرکزي حکومت سره مو مطرح کړي دي چې نورستان کې د سړک په مورد کې توجه وکړي. ولې په تېر کال کې مونږ زیاته لاسته راوړنه د سړک په برخه کې لرو چې د سړکونو ترمیم او د نوي سړکونو د احداث قراردادونه مو خپل او هغې دغه کار په اکثرو ځایونو کې شروع دي او انشاءالله په دې کال د دې کال تر اخره پورې به اکثرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
بله والی صاحب، یو بل پښتنه چې زموږ اوریدونکو کړی ده، غلام سرور صدیقی لیکلی دی، وایي کدی کامدیش او برګ مټال لاره د دولت وسلوالو مخالفانو بنده کړی ده، لیکن په وانت وایګل ولسوالۍ کې بیا افغان ځواکونو د وایګل او ارنس سیمو د خلکو په وړاندې لاره بنده کړی ده. نه پوهېږم چې تلفظ مې سم کو کنه، وایګل او ارنس سیمو، دا خبره حقیقت لري؟
بله، دا تقریبا د وایګل په ساحه کې یقینا مونږ د لارې په مورد کې یو څه ستونزې لرو. هغه داسې چې طالبانو په جومات کې د جومات نه مونږ ګزار راوتل په هغوی باندې انفجار کړی او هغه خلک چې زخمیان شوي وو هغوی شفاخانو ته انتقالېده. د انتقال په وخت کې په عامو خلکو باندې طالبانو بیا ډزې کړې چې په هغې کې 15 شهیدان شوي او 3 زخمیان شوي. نو د هغه موضوع ته د رسیدګي په خاطر باندې دولت څه تدابیر لري او هغه د تدابیرو په خاطر باندې کېدای شي په هماغه ساحو کې یو څه ستونزې وي. او پاتې شو برګمتال او د کامدېش لاره، د هغې موضوع مخکې مې ذکر.
بله، تاسو ورته اشاره وکړئ
او انشاءالله په دې کې به. بله
بله صاحب، ډېر زیاته مننه د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم په دې خپرونه کې. زموږ بل میلمه د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینیر صاحب سعدالله دی. انجینیر صاحب، تاسو کې د نورستان د یو بل ستونزې یعنی د ښوونځیو په ستونزو خبرې وکړي. د نورستان ډېر اوریدونکي یا اوسیدونکي شکایت لري چې په نورستان کې تعلیمي وضعیت ښه نه دی، ډېری ښوونځي ودانۍ نه لري او له بلې خوا وایي په اکثرو ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي څه چې ډېر عادي ښوونکي هم نشته، اکثره حتی ساینسي علوم وایي د مدرسو مدرسان وایي تدریسوي عادي ملایان ساینس و فیزیک و کیمیا تدریسوي په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ مهرباني
تشکر زما سلامونه او نیک هیلم د ازادي رادیو کارکونکو او رزونکو ته وړاندې کوم
سلامات
او په څنګه کې د روزي د مبارک میاشتې مبارک هم ټول د افغانستان ولست وړاندې کوم سلام تاسو د داور نډیر زاد مننه موږ په نورستان کې تا چې د پښتنې په جواب کې درته ویل شو چې په نورستان کې د معارف وضعیت په حصہ کې ما څو ځله تقریبا ګودرېزلې تاسو د ازادي رادیو کارکونکو سره دا موضوع دا مشکل ما شریک کړو په نورستان کې زمونږ د معارف په حصہ کې ډېر زیات ستونزې او مشکلاتونه موږ لرو چې خصوصا عمده او اساسي مشکل نو د معلمینو مسلکي معلمینو په مکاتبو کې نشټوالي همدارنګه د مکتب د تدریسي یا درسي کتابونو نشټوالي او همدارنګه د تعمیر نشټوالي دا درې عمده او اساسي مشکلات دي چې زموږ د نورستان متعلمین او زده کوونکي ناشته کوي دي او همدغه موضوع زموږ د نورستان د آینده لپاره زموږ د نورستان د بچانو د آینده لپاره یو غټ یو خطرناک مشکل ورته ویلی شو چې دا مشکل په دې نورستان کې د معارف پر شکل لرو د مسلکي معلمینو د نشټوالي په مورد کې درته ویلی شو چې د نورستان کې چې کوم لیسې نن لرو حد اقل په یو لیسه کې نو چې د پوانتون نه فارغ شوی او خپل مسلکي اماغه مضمون وسیږي نو په نورستان کې اکثر لیسو کې خصوصا هغه لیسې چې هلته ډېر زیات او اشد ضرورت د مسلکي معلمینو ته ورته لیدل کېږي تر اوسه موږ نه لرو همدغه مشکل په حساب باندې موږ د نورستان اکثر ځوانان په کانکور کې بې نتیجه پاتې کېږي او بیرته د دغو بې نتیجه پاتې کېدو نه وروسته دوی خپله د مصرفیت د نشتوالي په خاطر یا د ناکامۍ په علت دوی بیرته راځي خپل کور کې پاتې کېږي او بیا بیکاره کېږي د بیکارۍ په علت کې بیا دوی خپل یو بل لار چې هغه د مخالفینو په صف کې درېږي او د حکومت په ځل کې دلته فعالیتونه کوي دا یو عمده او اساسي مشکل دی چې زموږ د نسان آینده نسل لپاره یو غټ بحران دی او غټ مشکل دی همدغه حساب باندې موږ خپل د معارف ته گزارش کوم ورګان محل ته چې موږ په اوروار گزارش کی خپل تعریف علي تر پیسې گزارش ورکو همدغه مشکل موږ ودان محل ادارې ته موږ ورته سوال دی او گزارش پېښه کوم ادارې امور ته ورته لګلې ولې متاسفانه تر اوسه پورې زموږ اساسي عمده مشکل د مسلکي معلمینو نشتوالی دی چې په اکثر مکاتبو کې خصوصا په نورستان کې هغه لیسې چې دولسم پورې درس ورته ورکول کېږي هلته هم موږ د مسلکي معلمینو نشتوالي په خاطر ډېر زیات اکثر شاګردان هم شکایت لري او همدا موضوع چې موږ د معارف رئیس سره مشارک کړو هغه هم دا مشکل تاییدوي او وایي چې موږ مسلکي معلمینو نشتوالي په خاطر اکثر شاګردان او دولسم فارغین په مکاتبو کې چې فارغېږي په کانکور کې امتحان ورکوي بې نتیجه پاتې کېږي او دا یو عمده ستونزه دی او په څنګ کې بله ستونزه د درسي کتابونو نشتوالی دی چې زه خپله په دې مرکز کې موږ کوم ورځ هیئت د نظارت د معارف مکاتبونه موږ د نږدې د مرکز په نږدې ساحه کې چې تشکیل کړي دي هلته یو لیسه موږ لرو همغه هلته تقریبا د نهم لسم یولسم دولسم سنې پورې چې مرکز دی هلته موږ درسي کتابونه نه درلودل همدغه یو عمده مشکل دی سړی درسي کتابونه نه لري دا به څنګه درس ووایي څنګه به زکلو کې مطالعه نه لري دا یو عمده مشکل هم دا دی چې مرکز چې نه وته خپل تاسو قیاس کولای شئ چې په ورسوالۍ کې به څنګه ولري د لسم یولسم دولسم سنې تدریسي کتابونه به خو وجود نه لري او نه لري او دا مشکل او بل په د سرپناه مسله هم دا عمده مشکل د معارف د متعلمینو په وړاندې موږ لرو په نورستان کې چې اکثر مکتبونه بې تعمیر دي او تعمیر نه لري اکثر بیا باندې کې زموږ زکون کې درس وايي او هم د آرام فضا شروع لري درس نشو لري هم دا مشکل دي په نورستان کې د معارف پیسې کې په دې بخښنه کې نو درته یادوري شو
ډیر زیات مننه انجنیر صاحب سعد الله د نورستان د ولایتي شورا رئیس. ولی صاحب حافظ عبدالقیم، یو شمیر اوریدونکو چې پیغامونه لیکلي، مثلا جاوید له نورستان لیکلي باید چې سړک او مکتب ته زیاته توجه وشي. بل اوریدونکو ثناء الله برزیل هلمند لیکلي، حکومت باید د نورستان ولایت هر مشکل ته پکتو توجه وکړي، دغه ولایت مسایلو ته خصوصا مکاتب او روغتونونو ته ډیره پاملرنه وکړي. بل اوریدونکو سمسو ور لنا معلوم ځای لیکلی دی، وای په نورستان کې د روختون د جوړولو لپاره غنیش منی وشوي، خو تر اوسه پورې عملی کار نه دی شوی. کدی معرف پاره هم څه نظر لري مهرباني، خو دی روختیا په ارتباط هم کوو چې په نورستان کې ستاسو په وخت کې چې یو کال تولی است کوم کار شوی دی، او آیا لکه څنګه چې سمسور وای د روختون وعده شوی و نه دی جوړ شوی؟
تاسو معلومه ده چې د افغانستان بودیجه سازی ولایتي نه دی، مرکز کې بودیجه سازی کیږي او مرکز چې کوم بودیجه ولایت ته ورکوي ولایت یې صرف تطبیقوي. کاشکې چې بودیجه جوړونه د ولایتو کار وای او ولایت په خپل هغه ضرورتونو ته په کتو باندې هغوی بودیجه سازی کړې وای، او هغه ولایت چې زیات ورته اړتیا لري بدبختانه هغه ولایتو ته هغو مرسم توجه کیږي. اوس هم نورستان څه کلنۍ بودیجه کې مې چې ولیده د ټولو نه اول ردیف کې او د اخر طرف نه چې ټولو نه کم بودیجه ورته په نظر کې نیول شوې ده، چې دی چې د ټولو نه زیات بودیجه ته ضرورت لري. د
ولی صاحب مخکې تر دې چې اصلي معرف موضوع ته راشي، همدې د بودیجې مسلې ته، بودیجه چا تخصیص کړې ده دې ول د نورستان لپاره؟ آیا د ولسی جرګې تصویب کړې ده او که د مالی وزارت هم دغسې پیشنهاد کړی و ولسی جرګې تصویب کړې ده؟
طرح او مسوده د بودیجه وزارت مالیه جوړوي، او وزارت مالیه ته مرکزی ادارات خپل ضرورتونه وړاندې کوي، او په دې کې تر زیاته برخه پورې د ولایتي ادارو سره مشوره نه کیږي. او مرکزی ادارات چې هر بودیجه وزارت مالیه ته وړاندې کیږي، د شي وزارت مالیه هغه بودیجوي امکاناتو ته په کتلو باندې بعضی قبول کی او بعضی مسترد کی، او بیا هغه ولسی جرګې ته ځي، ولسی جرګې هغه تصویبوي. نو بدبختانه ولسی جرګه هم د نورستان ضرورتونو ته هغه شي چې مناسبه ده پام نه ده کړی، او همداسې وزارت مالیه هم هغه لازم وجود شي د نورستان د آبادۍ لپاره او د نورستان د مشکلاتو د حل لپاره په کار ده، هغې ته توجه نه ده کړې. معرف په برخه کې راځو چې مونږ یقینا همدغه اصل که په نظر کې ونیسو چې بودیجه د مرکز نه راځي، نو همغه بودیجه مونږ تطبیقوو چې دلته مرکز یې راولېږي. د خوشبختانه په تېر کال کې مونږ په څو پروژو باندې دلته کار پیل کړی دی. د دارالعلوم دپاره دوه ودانۍ مونږ یو لیلیه او یو تدریسي ودانۍ باندې کار شروع کړی دی، تقریبا 60% کار مخته تللی. او دارالمعلمین دپاره هم دوه ودانۍ باندې مونږ کار شروع کړی دی، او همدغسې څلورو مکتبونو باندې نوې کار شروع کړی. تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ د تعمیر کار مو شروع کړی دی، خپل د معرف ریاست ودانۍ کار مو شروع کړی. خو دا د نورستان هغه ضرورتونو ته په کتو باندې دومره زیات کارونه نه دي. یقینا د تعمیراتو په بخش کې مونږ ستونزې لرو، د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم مونږ ستونزې لرو. د دې ستونزې اصل سبب ته به زه مراجعه وکړم چې اصل سبب یې د جهاد کلونه دي، چې د جهاد په کلونو کې چونکې نورستان د روسانو لخوا اشغال نه شو، نو ځکه د نورستان خلک مجبور نه شول چې هجرت وکړي. نو د مرکزی حکومت لخوا نه هم په دې منطقه کې کنټرول او یا د هغوی لخوا نه مکاتب نه وو، او خلکو هجرت ونه کړه، نو ځکه په نورستان کې هیڅ نو مکاتب شتون نه لرل. د دې سبب دا شو چې په نورستان کې خلک په مکاتبو کې تعلیم ونه کړي. تقریبا 40 کاله یا 50 کاله شاوخوا د نورستان خلک په انقلاب کې بې تعلیمه پاتې شول. د دې په سبب باندې دلته مونږ اوس مسلکي معلمین نه لرو، او هغه چا چې تعلیم کړی هغوی د دې ځای نه پاکستان ته سفر کړی دی، هلته په لیلیه مدارسو کې داخله اخیستې دي. او هغه دینی علوم کې روزل شوی دی. د دینی علوم په بخش کې مونږ کافي کډرونه په نورستان کې لرو، ولی په مسلکي زده کړو کې مونږ کډرونه نه لرو. په دې بخش کې مو مسلسل د مرکزی مقاماتو سره تماسونه نیولی دي، مکتوبونه مو ورته لیږلي دي، پلانونه مو ورته طرح کړي دي چې په بعضې پلانونو باندې انشاءالله وعده یې راته راکړي چې کار به وکړي، چې دلته مسلکي معلمان ښه لوړو امتیازي معاشاتو باندې نورستان ته راولېږي، چې دغه ستونزې تر یو بریده حل شي. او د کتابونو په بخش کې یا د تدریسي مضامینو په بخش کې هغه کتابونه چې چاپ شوي دي او د مرکز لخوا نه رالېږل شوي دي هغه توجه شوي دي، او بعضې صنوفو دپاره هغه کتابونه لا نه دي چاپ شوي یا مونږ ته لا نه دي را رسېدلي د مرکز نه، چې هغه نه دي توجه شوي. دا ستونزې منو. د روغتیا په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان کې یقینا څنګه چې د اورېدونکو ویلي دي، نورستان کې د روغتیا په برخه کې ستونزې وي. زه چې کله نورستان ته رالم یو کال مخکې، نو په مرکز د ولایت کې مونږ یو کلینیک چې حتی یو بستر هم ولري نه لرل. زما د رسېدو سره سم مې په یو کرایي کور کې یو شل بستریز کلینیک افتتاح کړه چې هغه اوس خدمات وړاندې کوي، او خوشبختانه د شفاخانې د جوړولو قرارداد مو وکړه. او په دې اونۍ کې چې انشاءالله ستاسو د راډیو له لارې به خبر خپور شي، د ودانۍ چارې پیلوو او هغه به افتتاح کړو. تقریبا 50 بستریز روغتون ودانۍ لپاره قرارداد ترسره شو، او انجینران راغلي دي دلته په ساحه کې دي، په هغه ساحه کې د افتتاح لپاره زمینه برابره. په راتلونکي اونۍ کې به انشاءالله د دې د عملی کار د شروع شاهدان اوسو. دا هم یو لوی لاسته راوړنه ده د صحت په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوردونکو، له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اوري په نورستان خبري کوو، او د نورستان والی ښاغلی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینیر سعد الله زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د نورستان په اړه پوښتنې وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. اوس هم د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې زموږ له میلمنو څخه د نورستان والی حافظ عبدالقیوم او د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړي. 0992235 او هم 0992255. همدارس د افغان سیم د 1973 شمیرې لاري لند اس ام اس وکي. ډیرو زیاتو اوریدونکو اس ام اسونه راستولې دي، خو د دوی اکثرو پښتون ته زموږ ملمنو د خبرونې پترس کې تر اوسه پوری جواب ویل دي. مثلا د صحت په باره کې یا د شونځي او معرف په ارتباط پښتون کړي وي، ګڼ نورو د سړکونو په ارتباط پښتون کړي وي چې زموږ ملمنو ورته جواب ویل دي. خیر دي، دوه اوریدونکو کوشش به وکړي چې نمونه یاد اقل په خبرونه کې واخلو. اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو، مهرباني. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نادر نن کندهار سره تاسو ته ټلیفون وکړم.
مهرباني کوي محمد نادر صاحب، له رادیو څلری شي چې आवाज مو واضح راشي. صحیح
دی. تاسو ته کوم منځم خو دې د بل رئیس صاحب سمو تاسو د پاکستان د چي دغه
متاسفانه چې ستاسو په خبرو پوه نه شو چې څو غړي منتهد عمر موویل چې خلکو همکاري پکار ده. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، ازادي رادیو هله لرو چې د نورستان پاړه پښتنه ولري او یا هم نظر. مهرباني. ل رادیو لری شی خبري وکي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما
زمات سلامونه تاسو او تاسو ګرانو مېلمانو ته
سلامت اوسئ.
لال محمد له پکتیا سره.
مهرباني لال محمد صاحب.
آیا زمینار چاروا کوي وای چې زه چې دغه ځای ته نام لار زمانه په خوا دغه ځای دغه سړی وړو چې هم یو څه پکې اباسی یعنی یو څه پکې کړی دي متاسفانه چې خارجیان امریکان وای چې مونږ اته 50,000 لکه ډالر مصرف دی چې ملک کړی دی او د خاورې ته دومره کار مو کړی دی. آیا نو د دین په خوا چې دلته څه چاروا کې تیر شوي دغه چې دوی په کار نه کولو تورن دي دغه پیسې دوی پټې کړي
نورستان دا شپوشنه ده د جواب از مشملمانه در توي بل اردن کي لرو ځان معرفي کي مهرباني.
سلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلام عليكم اجمن لکونه نه تاسو زحمت کوم سلامونه احترامات منه
مهرباني.
والي شه منه دا پښتنه ده چې د 2001 کال د اپدی خو د بریکوټ د کونه د بریکوټ د کاندي شو د مساحت کملاله چې دا بند ولا مخالفین له خوا خو هیڅ کله د دې په کې بعد باندې کوم ځامن شو د خلاصول په دې بعد باندې چې دوی په بیا خلاص په ټیم لري ته نه بیا خلاص معلومات سره
صحیح ډېر مننه قسم په دې سړک دوی خبري وکړي خو دا چې نیت لري چې دا سړک خلاص کیو کنه په دې به هم والي صاحب نظر سرګن کې بل اوردون کې لرو ځان معرفي کې آزادۍ رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاد الرحمن عرفان د فراوی ولایت د بلک تور اسپانی صاحب سره فاریکین.
سلامات اوسه عرفان صاحب.
زما د محترم والي صاحب څخه دا سوال دی چې تاسو په نورستان کې د داعش په نامه د لسته د طالبانو سره همکار د څه نه څه آیا خارجي طالبان نورستان ته هم راتلای شي نه راتلای ایا دا سلار صد نورستان ته چې خارجي طالبان دراسي د کوم د افغانستان طالبان سره همکار شي کنه
صحیح ډیر زیاته مننه هله لرو چې د نورستان خپل اوسیدونکو به هم ټلیفون وکي تر اوسه پورې د نورستان یو څوک هم نه ده حاضر شوی چې ټلیفون راوکیه کله شي هم په ټلیفون کې نوبت بنور رسیږي بل اړوندونکو لرو ځان معرفي کوي آزادۍ رادیو
بله
مهرباني کوي.
سلام علیکم. سلام
علیکم. بله صاحب اورو لکم زینه خبري کوي
زاب ستاره خونزاده اند بافلیست ولایت بالامرغاب ده ولسوال خوبه تماس کړ
مهرباني خونزاده صاحب
ما چې زوالي صاحب دی وکیل صاحب خبرې واځي دي چې په نورستان کې باټا جن دې څه وایي د سړکانو د سیاسي عامه په اړه کې د داسې تعلیم په اړه کې د امنیت په اړه کې هیڅ کار نه دی څه وایي په داخه بیا لکاله باقي هیڅ کار نه دی څه وایي ولې دولت هغه څه وجو نه دی ولې نورستان د افغانستان خلک نه دي دا که نو خپل د والي تاسو ولې دې پښناد نه کوي مرکزی حکومت دې دې خلګ سره دا مظلوم خلک دونه په دا ډول ځکه چې هیڅ څه وجونه دې څه وي دې خلګ.
بله صاحب ډیر مننه. کور دی ودان چې د نورستان له خلکو سره هم خو خوشی لري بل اړوند کې لرو ځان معرفي کوي آزادۍ رادیو. تاسو فکر کوم چې څوک څه یو ځای است ځکه مو غن اوازونه راځي بل اړوند کتاب نو بت ورکو آزادۍ رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بله
مهرباني کوي لکم ځای خبري کوي. سلامات اوسئ لکم ځای خبري کوي.
بله
متاسفانه تاسو خبري نه کوي نو ستاسو आवाज راځي خبري مو خبريږي لطفا یو څه ژر.
بله سلام سلام غوړم.
خیر بل اړوند کتاب نوبات ورکو مهرباني آزادۍ رادیو بیا به ورشو ملمنو ته دبا ورسته اړوند کوي نو اړوند کتاب ورسته نوبات ورکو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زه خبري کوي.
رحم الله مقدس هم به هلمند مجلس خبر خبر فرم
مقدس هم مهربانی
من دا والی ساز خدا پرستانه دا چی به نورستان ولایت که چی دا بزوار زیاد نامنی دا دیوانی و مادل معرف سبخش که معنی دا ازادی راژیو سر خبر شرکه کنید دا دلور مجران سر ولده خبر نشرکه چی دا مطبعات سر شرکه کنید ولی نور خزبت نکه دا قطع روی نکه
بله دا همی و طریقه دا رسانه دیم دیل پاره دی چه دی خلکو دی چارواکو آواز یو بل سره واو روی خیر پر حل طول آوردون که مننه تو شیبه تلفون مکوی چه استاسو در سرگندانو پر از موش درانه ملمانه نظر سرگند کیم یو آوردون که چه نومی سرگند نکر ویلی وی چه سبب ده چه پا نورستان که یو کیلومتر سرک نده پوخ شوی انجینیر صاحب سادولا ده ولایتی شورا رئیس که تاسی پا دیاره نظر سرگند که ولی تروسه پری پا نورستان که ده سرکونو برخی ده توجه نده شوی ولی تیرو والیانو او چارواکو ده مسئله ته توجه نده کرده
تشکر دیر زیاد منم ده اوردن که بختن خابل ده احترام دی ولی نزیر زیاد دیر زیاد خابل ده سوال دیده موضوع شیمنده تمرستان کی داخل والی سیم کا سر شریک کا موضوع چی یو کلومیتر سرک پھر پیشک من تمرستان کی نظر دے سوال جواب پلنڈ او ٹیکو کویلیشن چی تمرستان ولایت تا چی دا افغانستان یو د طبیعی خلا یو اساسی او عمدہ نقطہ دی تمرستان افغانستان کی او د سیاحین دو پار یو اصلی خلق ورتا تخمید پاردل تراشی او عمده زایدی ولی متاسفانه زمین مرکزی حکومت خصوصا دو فواجانی وزارت دو وزیران بی توجهی و بی پروایی او پسند که آغا چارواکی چی نفت کنن دلتا مسئولیتونو که اخبر مسئولیتونو اخیسته و دلتا والی پسیفات رئیس دو فواجانی پسیفات اوی بے پروائی اور بے توجہی لکرل دی چھ منگ کمرستان کی یو کلومیٹر سڑک دستیر پر شکل یو کلومیٹر سڑک نہ مصابق چھے نہیں دی دی علت اندہ علت دا دی چھ یو طرح نہ خود کمرستان ولایت کا اکثر منگ خصوصا رئیس جمہوران او پتنگ کی دا وزارتون وزیران کمرستان تو دمرا اگر سمرا کی بات توجہ شوئے تنس پورے نہ لکھرے او پتن کې د دوی سره د ولایت مسؤلینو بے پروايي او بے ظرفیتی دي دلته د والي صاحب په خبره تقریبا دوه درې سلور والیان زموږ تیر شوي دي ولی متاسفانه هغوی په زړو کې دومره درد د وطن د نورستان خلکو ولس سره نه و چې دوی خپله دغه زموږ مرکزی سرک دپاره چې هغه د زموږ نورستان حیاتي سرک دی او زموږ نورستان د ترقۍ لپاره او اقتصاد لپاره یو عمده او مهم مسئلہ دی کی توجہ کری ہوئی وہ سم فکر کوم ما خبر دا موضوع والی سر مشارک کری ہو والی سم پر ایک جریان کی دی حتی دیر زیاد کوشش کری چی دا موضوع جدی تاخیر کی ام دا موضوع فکر کوم والی سر دا جاپان سفیر سر ام دا دا اندوستان سفیر سر دا موضوع مطرحی دی دا زن مشکل چی مرکزی سرگ من خیر نلدو او د دې څنګه چې موږ د نورستان مرکز ته چې کوم سره غځېدلې دي اکثر مانونه چې رسیږي دلته ټول ځای کېږي خصوصا دا میوې چې ډېر زیات دوام نه کوي دلته چې ورسیږي په دوه چنه درې چنه بیې باندې خلکو ته په دغه خرڅېږي خلکو ته په خلکو باندې دا یو تر اقتصادي مشکلات خلکو باندې راولي او بل طرف ته زموږ هغه مانونه چې امکانات هغه مواد چې زموږ دکانداران او زموږ قراردادیان راوړي هغه هم بې کیفیته درته رسېږي او دغه مشکل دپاره زه فکر کوم زموږ د وزارت فواجامې وزیران تیر وزیر او اوس زموږ تمه ده چې د اوسنی وزیر په دې کې ډېر زیات جدي توجه وکړي او دا زموږ د نورستان ستونې فقرات دي دا زموږ مرکزي سرک چې دا قیر شي زموږ والي صاحب محترم هم په دې کې جریان کې دي فکر کوم اوس چې ورغلی وو کابل کې کابل ته تللی وو دغه موضوع په حساب باندې ډېر زیات ګرځېدلې دي کوشش کړی دي خدای وکړي چې دغه موضوع ته دغه مشکل د پاتې کې کېږو او دې لپاره دا زموږ مرکزي چارواکي خصوصا د فوجاني وزیر په دې کې ډېر زیات توجه وکړي
سلامت اوسئ کور ودان انجینئر صاحب سلامت اوسئ انجینر صاحب سعد الله، سلامت اوسئ. بیا هم نوبت درکو. نوراغا نورستانی لیکلی وایي په نورستان کې تیرو والیانو دغه ولایت ته خدمت نه دی کړی. نیازی له لغمان لیکلی دی وایي د نورستان په ولایت نه لغمان ته طالبان اوړي او د لغمان امنیت خرابوي. والی صاحب، د مخکنی اوریدونکو اجمل چې له کونړ څخه ټلیفون کړی و، هغه ویل چې د کونړ د بریکوټ سړک د خلاصولو لپاره څه اقدام لري، آیا اراده لري، او آیا وعده ورکولی شي چې کله به دا سړک پرانیستل شي؟ نو دا مسله هم له امنیت سره ارتباط لري. د امنیت په ارتباط هم که ووایه چې په نورستان کې وضعیت څنګه دی، ځکه چې یو اوریدونکی دا پوښتنه هم وکړه چې آیا په نورستان کې هم داعش شته او که نشته. همدارزه د بهرنیو طالبانو په ارتباط پوښتنه درلوده.
د اجمل رور جواب کې به ووایم چې نیت څه چې مونږ عزم او اراده لرو چې دغه سړک به خامخا خلاصوو، او د دې دپاره مې څو نشستونه په کابل کې مرکزي مقامات امنیتي مقاماتو سره لرل، او انشاءالله حتی شورا امنیت په دې باندې فیصله هم کړې ده چې باید دې ته امادګي ونیول شي او دا لاره باید د عملیاتو له لارې خلاصه شي. او د هغه ورور چې د داعش او د هغو په مورد کې تپوس وکړه، د داعش کوم رسمي فعالیت تر اوسه پورې نورستان کې نه دی ترسره شوی. د طالبانو حضور دلته شته دی، کله کله ورسره خارجي طالبان هم د دولت د منافعو په خلاف جنګېدو کې همکاري کوي. او هغه ورور چې د فکر کوم د کندهار نه زنګوالي اخونزاده صاحب ویل چې نورستان ته ولې کار نه کېږي، یا دا د افغانستان خلک نه دي، د افغانستان خلک دي، او موږ په همدې لټه کې یو. دا یو کال سره د دې چې یو ډېر بحراني کال و، سیاسي لحاظ نه هم او د اقتصادي لحاظ نه هم، بیا هم د خدای په فضل توانېدلي یو چې تر یو حده پورې د نورستان د خلکو د ستونزو د هواري دپاره کار وکړو. امنیتی مشکلات تاسو ته معلومه ده چې د پخوا به تقریبا هر میاشت کې په نورستان کې د یو ډېر لوی جدي امنیتي پېښې په مورد کې تاسو خبر لرل. په دې یو کال کې مونږ وضعیت امنیتي تر ډېره بریده ښه شوې ده، او قانې پرې نه یو، لا نور هم د ښه کولو په اراده کې یو. په دې نږدې ورځو کې به واورئ چې د امنیت په باره کې یو لړ نور تدابیر مو نیولي، یو نور کارونه به مو ترسره کړي وي انشاءالله. په مجموع کې په نورستان کې چې کوم د سړکونو په بخش کې ستونزې دي، زما ډېر زیات لوی اولویت د نورستان د سړک په بخش کې دی چې باید د نورستان ټول ولسوالۍ د سړک د لارې د یو بل سره وصل شي، د مرکز سره وصل شي، چې بدبختانه تر اوسه پورې مونږ پرته د واما ولسوالۍ نه یو ولسوالۍ مو هم د مرکز سره د سړک د لارې وصل نه دي. خو د خوشبختی خبره دا ده چې بودیجه مو ورته پیدا کړې د بعضې سړکونو لپاره. د نورستان درې غربي ولسوالۍ د مرکز او د واما ولسوالۍ سره نښلوونکي سړک چې هغې ته مونږ د کوردر او ټیټین سړک وایو، د هغې دپاره مو بودیجه مو هم پیدا کړې. سروې او ډیزاین هم تکمیل دی. صرف تاسو ته معلومه ده چې د قراردادونو د ارزیابي په خاطر باندې نوي قراردادونه ځنډول شوي دي. صرف منتظر یو چې دا قرارداد وشي، انشاءالله دا به شپږ دېرش کیلومتره سړک وي. په دې باندې به غربي نورستان د مرکزي نورستان سره وصل شي، او هم به مرکزي نورستان تقریبا کابل ته حدودا د اتیا نه تر سل کیلومترو پورې لنډه شي. همداسې مونږ د نورستان د وایګل ولسوالۍ د مرکز سره د نښلولو دپاره هم بودیجه مو پیدا کړې. د بانک جهاني له خوا نه به دې پروژې تمویل کېږي. سروې او ډیزاین یې تکمیل دی، څنګه چې مخکې مې وویل قراردادونه یې ځنډول شوي دي. صرف منتظر یو چې قرارداد یې ترسره شي او دا کار عملا پیل شي. همدارنګه د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ برګمټال او کامدېش د داخل د نورستان نه د مرکز سره وصلولو په خاطر د یو دوست هیواد له خوا نه د هغې بودیجه برابره شوې ده، او یو پنځلس کیلومتره سړک باندې به انشاءالله کار پیل کېږي. هغه هم صرف د قراردادونو ته معطله ده. نو انشاءالله مونږ د سړکونو په بخش کې ډېر زیات توجه مو ده چې نورستان پوخ سړکونه ولري. په دې کې څنګه چې مخکې رئیس د شورا ولایتي وویل، بعضې جهتونو سره مو تماس نیولی او هغوی راسره وعدې کړي دي چې په نورستان کې د سړکونو د پخولو لپاره د افغانستان د حکومت سره به لازمه مرسته کوي.
بله شب ډیر مننه د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب صاد الله زموږ ویوریدون کې عبدالواری احمد لکندهار لیکلی دی چې وای آی په نورستان کې د سیول سوالې شته چې د دولت په کنټرول کې نیوی
تاسو ته ډیر مننه مو سره مرونه شي خاندان دا کلی په ځکه چې خپل یې 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 چې لیکلی مون په نورستان کې تر اوسه دا سیول سوالې چې هغه د دولت په لاس کې نه وي وویل شو چې د منډل سوالې چې زمونږ په غربي نورستان کې موقعیت لري هلته یو څه ستونزو او مشکلاتونو په وجه چې هلته زمونږ سرک وجود نه لري سرک نه لته ولسوالۍ ته کوم ځای کې چې زمونږ د منډل سوالې هغه مقر لرو په دغه حساب باندې زمونږ د منډل سوالۍ فعلاً د دولت دا کې نه لري هلته اکثر د هغې د منډل سوالۍ ولسوال او کمانډان د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هلته ځای په ځای شوي دي ټول پرسنلو سره د منډل کارونه هلته ترسره کوي په دغه حساب باندې هم فکر کوم زمونږ دلته د ولایت لخوا نه ډېر زیات توجه په دې کې دي چې د هغې سرک د منډلو د دواب سرک جوړ شي په دغه سرک زمونږ هغه په امنیتي ځواکونه چې کوم اړین ضرورت دی هغه ته چې هلته کلي وي په دغه حساب باندې که چېرته زمونږ سرک د منډلو د دواب سرک وصل شي دواب منډل سره د سرک په واسطه امکان لري چې زمونږ د ولسوالۍ بیرته هلته فعال شي او ټول پرسنل ته ځای په ځای شي د ولسوالۍ مربوطه اوس وخت کې فعلاً دپاره زمونږ د منډل ولسوالۍ داسې هم نشو ویلی چې ټول د طالبانو په تسلط کې دي ولې د بعضو ستونزو په خاطر د بعضو ستونزو په مشکلاتو په خاطر زمونږ د منډل ولسوالۍ کارمندان کارکوونکي ټول پرسنل د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هلته نه ځي او خپل کارونه پر مخ وړي نور ټول ستونزې
بله انجینر صاحب کوم فکر وي کوم یاد وي یو کال بله یو کال یو دوه کال مخکې به د نورستان په ځینو ولسوالیو خصوصا کامدیش او برګمټال خصوصا په برګمټال باندې د دولت وسلوالو مخالفانو ډېرې پراخې حمله کولې د دغو ولسوالیو د نیولو هڅې کولې
زمونږ د منډل ولسوالۍ کولې چې دا موضوع چې دا وروسته سره ځواب کې دا ولسوالۍ منډل زمونږ یو څه هلته ولسوالۍ فعال نه دي ټول د ولسوالۍ محدود پرسنل جواب کې نشي دي همدا د برګمټال او د کامدیش موضوع چې زمونږ د برګمټال او کامدیش مواصلاتي لاره د طالبانو په واسطه هلته د تبدیلو په خاطر بند لاره تړل شوې د دولتي مسؤلینو په مقابل کې د دولتي مسؤلینو تګ راتګ نه شي کولی همدغه عمده مشکل دي او په څنګ کې زمونږ د منډلو د دوا د کامدیش ولسوالۍ سرحد پاکستان سره دي اخوا غاړنه د ټول افغانستان مسته معلوم دي چې اخوا غاړنه ټول حرکتونه ټول فعالیتونه ټول هغه کارونه چې د افغانستان په نقص کې دي او د زمونږ امنیت په خرابولو لپاره دا کوي اخوا ناراضي دغه حساب باندې زمونږ تقریبا یو سلو اتیا کیلومتر شاوخوا زمونږ پاکستان سره د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ سرحد لري همدغه سرحد کې زمونږ سرحدي ځواکونه شتون نه لري هلته یو څه ټولۍ د اردو دي دا نور څه امنیتي پرسنل دومره زیات نه لرو همدغه مشکل دی چې زمونږ په برګمټال کې هم ډېر زیات امنیتي تهدیدونه لرو په کامدیش کې هم لرو دغه د ولسوالۍ مخر شاوخوا تقریبا څو کیلومتري د حکومت په ولکه کې دي او اکثر بعضې خصوصا د کامدیش اکثر منطقې د طالبانو په لاس کې دي همدا د برګمټال یو څو کلي د طالبانو په لاس کې دي د ولسوالۍ مخر او د ولسوالۍ
دغه دوه د حکومت په لاس کې بله صاحب ډېر مننه انجینر صاحب صاد الله زموږ یو بل اوریدون کې احسان الله قلمیار لیکلی وای د نورستان لاسي صنعت ډېر د توجه وړ دی او شې اقتصادي ارزښت لرلی شي بل اوریدون کې روح الله صافی لیکلی وای نورستان له بیلابیلو رنگونو برخمن دی دا ولایت مختلف ژبې لري ک والی صاحب او یا هم د ولایتي شورا رئیس د نورستان د ژبو او صنعت لاسي صنعت په اړه معلومات راکې ولی سه په نورستان کې څو ژبې ویل کیږي او بیا د خلک دیوبل په ژبه څومره پوهیږي
د
نورستان کې په عمده ډول تقریبا 15 ژبې دي چې د ټولو ته نورستاني ژبې ویل کېږي، خو په خپل داخل کې بیا هغه ژبې یو بل سره تفاوت لري. بعضې ژبې داسې دي چې بیا د نورستان نور برخه ورباندې پوهېدلې هم نشي، لکه پارون چې خپله د نورستان مرکز دی، د پارون د خلکو ژبه د نورستان د نور خلکو ژبو سره تر یو حده پورې تفاوت لري. او بیا په نورستان کې د پاروني ژبې نه علاوه څلور ژبې نور دي، خو دا خلک تقریبا تر یو حده پورې افهام او تفهیم خپل منځ کې کولی شي. او لاسي صنعت په برخه کې تاسو ته معلومه ده چې نورستان د تر یو سلو دېرش کاله مخکې پورې د ټول نړۍ څخه جلا وه او د نړۍ سره رابطه نه وه، دوی په خپل داخل کې تقریبا د یو محصور حالت کې وو. نو هغوی په هر بخش کې خپل لاسي صنایع لرل، د پخلنځی نه ونیسه تر جنګي وسایلو پورې، تر د لباس وسایلو پورې، دا ټول خپل داخلي صنعتونه وو او لاسي صنعت وو چې دا یو ډېر غني صنعت وو په نورستان کې، چې بدبختانه د نړۍ سره د وصلېدو په دغه کې دغه صنایع لاسي اکثر یا له منځه تللي دي یا د له منځه تلو په حالت کې دي. او موږ کوشش کوو چې د بعضې مربوطو اداراتو په مرسته دغه لاسي صنایعو ته په نورستان کې وده ورکړو. بعضې صنایع خو بالکل له منځه تللي دي او بعضې صنایع چې لا شته دي د هغې د ودې لپاره کوشش کوو چې مختلفو ارګانونو نه هم مادي او هم تخنیکي مرسته ترلاسه کړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. یو مسله بلم ده چې د نورستان په کورونو کې چې حسین له لرګو چې جوړول او په یو کورونو کې به د کندنکاری و او حکاکی نه استفاده کېدله، او آیا دغه کورونه اوس هم شته او کنه دی لمزه تک په حال کې دي؟
تاسو معلومه ده چې په افغانستان باندې د تیرو دریو لسیزو کې چې کومه جګړه تحمیل شوې په دې کې د نورو بخشونو د زیان تر څنګ خلکو د اقتصادي مجبوریتونو له امله هغه کورونو کې چې هغه حکاکي شوي شیانو هغه اکثر د پاکستان په تاجرانو باندې پلورلي وو چې د طالبانو په وخت کې به زیات تګ راتګ کوو. نو اکثرو خلکو هغه حکاکي شوي شیان پلورلي دي، خو ولې بیا هم د نورستان په کورونو کې هغه پخوانی آثار چې ډېر یو ښه هغوی هلته نقش او حکاکي کړي وو په لرګو باندې، هغه بیا هم د نورستان په اکثرو کلو کې په کورونو کې لیدل کېږي.
بله صاحب، ډیره مننه. والی صاحب، که دی وروستیو خبرو په توګه ځکه چې د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی، د نورستان خلکو ته د څه زیری لري، څه پیغام لري، چې څه به ورته وکړي د نورستان ولایت ته؟ تاسو دې روغتون خبره وکړه، دا یو زیری و چې ژر جوړیږي. د سړکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، آیا کوم داسې پلان لري چې ژر عملي کیدونکی وي؟
د معرفت برخه کې مې درته وویل چې موږ د دارالعلوم او دارالمعلمین او د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ لپاره د ودانۍ چارې پیل کړې دي او تقریبا اوسط ډول باندې ټول 50% کارونه مخته تللي دي. او د روغتون مې درته وویل چې په دې اونۍ کې انشاءالله افتتاح کوو او دا یو ډېر مجهز روغتون به وي په نورستان کې، چې د نورستان د خلکو د شاهد اوسیدونکو ستونزې به انشاءالله په روغتیایي برخه کې حل کړي. د دې په څنګ کې موږ کوشش کوو چې د امنیت لمنه نور هم پراخ کړو. یو کال مخکې داسې حالات وو چې د نورستان مرکز ته به هیڅوک تګ راتګ به هیڅ مامور نه شو کولی، د الله په فضل اوس دغه لاره پرانیستل شوې او مرکز ته تګ راتګ د دولتي چارواکي د والي نه ونیسه تر عادي مامورو پورې ټول زمینی کوي. همدارنګ موږ بعضو ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې یو څه ستونزې امنیتي لرو، کوشش کوو چې دغه د امنیت ساحه نور هم پراخ کړو او تر کلو پورې وغځوو. د منډولو لسوالی د پاره مونږه لوجستیکی انسانات
ډیر مننه والی صاحب ډیر مننه د نورستان والی شاغلای حافظ عبدالقیم او د ولایتي شورا رئیس انجینر صاحب سعد الله چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې زموږ ملوانو هم اشاره د خبرونه په پیل کې وکړه، نن د روژې د مبارک میاشتې دوهمه ورځ ده. زموږ همکار اجمل تورمن له دینی عالم شاغلی احمد الله مرشد صافی سره د دې میاشتې فضایلو په اړه مرکه کړې ده. مرکه واوري.
الله جل وعلا شانه د مقدس کتاب د سرګندونو مطابق دغه مبارکه میاشت د روجی د قران میاشت ده. او د دې مبارکه میاشت هغه درست پیغام هم ده چې تاسو د دغه کتاب د زده کړې د پاره او د دغه کتاب د عملی کولو د پاره داسې کمر بسته ودرېږي، حتی او لګ او تند او ټول مشکلات په سر واخلی، خو د الله دغه کتاب خپل کی. او دغه د الله کتاب د یو انسان چې هغه واقعا د ټولو مخلوقاتو په سر کې د بشریت ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې عملی او پیاده شو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دغه مبارک میاش کې ډیر زیات اظهار د خوښۍ بکاو او ډیر بزیات خوشاله، ځکه حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام په دغه مبارک میاش کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د الله کتاب تکرارو، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلی او خیسته لحظات د زندګی همغه چې جبرائیل به ترڅنګ ناستو، او همیشه به دا غوښتل چې جبرائیل ته زمون خاله راځه. او د مبارک میاشت رمضان په داخل کې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات سخاوت کو، حتی په حدیث کې داغه تشبیه کیږي داغه خور باد او شمال سره چې هغه په ټولو ونو او په ټولو کورونو انسانانو باندې وشان لګیږي. نو دا ډیر عزتمند او د کرم او د برکت ډک میاشته، او د الله جل وعلا شانو د غستر پیغام پکې راغلی دی. بل دا د تغییر میاشته، د اخلاقیاتو د تغییر میاشت دی کې د غورز چې موږ او تاسو په خوراکونو باندې او په ساتیرو باندې او په نورو کارونو باندې مصرفو، دا کاملا تغییر خوري او لګی تا او تند تا، او هغه شپه چې ټوله شپه موږ شوګیره موږ په خوب باندې تیرو هغه تغییر خوري، هغه د عبادت د پاره د سحور.
مولوی صاحب، روژه په کومو کسانو باندې فرض ګرځول شوې ده؟
یو خو روزه زن خلکو ته اس یو ډیر یو سخت عمل ګرځیدل دی. خود قران عظیم شان کله چې هغه رکوع چې کوم کې رمضان مبارک ته شوی ده، الته وسړی وګوري دا رمضان مبارک په ډیر آسانو طریقو باندې انسانانو ته معرفي شول. خدا ورته وي چې دا د کال په نسبت باندې څو ورځې دي، ان چې کله کال په نسبت باندې راوخلی چې یو لس میاشتې موږ او تاسو خوراک او دا ست ډیر شو زیدي. دویمه خبره پکې دا ده چې دا روزه ځان لپاره موږ او تاسو نه ده، دا په ټولو امتونو باندې فرض و، د انسانيت د سي امت نه دي تیر شوی چې هغه د آسماني وحي سره ارتباط ولري او هغه د روزه ونه لري، بلکې هغه روزه لرله او د ټولو بروزه نیولا. بل پکې دا خبره مراد ده چې د انساني ضرورت پکې نظر لاندې نیول شوی دی. که څوک مریض وي او د هغه مرض د دې قابل وي چې هغه ډاکټر توصیه کوي په دې باندې چې دی باید روزه ونیسي، او دا روزه د د امراضو د رشد سبب ګرځي، نو دغه مریض کولی شي روزه وخوري. همدارنګه سړی مسافر دی، د کور نه وتلی دی، اگر چې په راحت باندې په استراحت باندې سفر کوي، ډیر په آرامه سفر کوي، هیڅ حد ته تیاری کې سفر کوي، وي مشکلات هم نه لري، خو دا سفر په خپل ذات کې مشکل او مشکل عمل دی. انسان دی یو شنو دی یو تینګلتیا سره مخامخې پخپله، نو دې کولای شي. البته دا خبر به هم تکرارومه چې دغه مریض او دغه کم کس چې دغه مسافر دی او د سفر په حالت کې روزه وخوړل یا د مریض د صحت په حالت کې یا د کور ته راګرځیدلو په حالت کې به د حتما دغه روزه نیسي، او یا فرزن حامله خزه ده، هغه د حمل په حالت کې ده، او هغه دغه حمل د دغه روزې نه متضرره کیږي، نو په دغه حالت کې د روزه خوړل شي. مرزعه او تیور کون کې مور هم چې هغه دغه شوده متضرره کیږي، او هغه طفل تک دشر.
ایا په روژه کې د نه خوړلو او نسکلو ترڅنګ نور ځینې مسائل هم شته چې روژه تی باید هغه ته پام وکړي؟
درسته خبره او درسته روزه هم ده چې روزه د امساک او د ځان د نیولو او د قابو کولو میاشت ده، د تغییر میاشت ده چې انسان د خپل ځان قابو کی. انسان که نور هیڅ سرمایه ونه لري، دا د انسان آزاد انسان سرمایه ده، او الله جل وعلا شانو دې د خپل سرمایه د لاس د سترګې د غوږ د جبې د ټولو پرابطه مسؤل ګڼل دی، او دا باید د صحیح حفاظت او رعایت وکړي. لاس باید درست استفاده کی، سترګې باید درست استفاده کی، او دا ټول حالتونه باید داسې استفاده کی چې هغه واقعا د په خیر باندې تمام شي. اوس د روجي حالت دا واقعا فرق لري د نورو حالتونو سره. ما دا مخ کې خبره بار تکرار کړې ده چې میاده چې کله خالی شي نفسیات د انسان خواهشات د انسان کنټرولېږي، د انسان دغه غرایز د محرکی او انسان درست حرکت کوي نسبت سره دې ته چې سړی د خپل معده او د خپل زړه د خواهش مطابق دا ډکه وساتي او دا د هغې مطابق استفاده کی. نو کله چې انسان ته دغه فرصت په لاس باندې ورځي نو دغه فرصت نه درسته استفاده کول پکار دي. سړی به سترګې خپل مهار کی، خپل غوږونه مهار کی، خپل ژبه مهار کی، او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام درسته توصیه ده. څوک چې دروغ نه پریږدي او په دروغو عمل نه پریږدي چې دا بدترین د ټولو ګناهونو جر له دروغ، دا دروغ سره ټول ګناهونه منځ ته راځي. ځکه چې یو سړی بلمازی کوي او دروغ ویلی شي، نو که څوک دې پوښتنه کوي چې مونږ دې کړی دی، وایي چې مونږ مې کړی دی، روژه دې نیولې ده، روژه مې نیولې ده، دغه دروغ د ټولو ګناهونو جر له ده. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشالحکیم و، هغه وایي چې څوک دروغ پر